جشویز مغرغل ازادي رادیو اوري. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوه بلې او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د دې خبرونه چې په تخنیکی برخه کې خغلی مسکینیار مرسته را سره کوي اکرام مسکینیار راپورونه او خبرونه خبرو. پر راپورونه کې به واورئ چې ټاکل شوی سبا او بل سبا په ناروې کې د سولې په اړه په یوه غونډه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي ګډون وکړي. په چین کې د ورېښمو د لارې په اړه د بحث په یوه غونډه کې د افغان سوداګرو د ګډون په اړه راپور. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې خبريږي. اوریدو ته را سره اوسئ خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ناجی ساپی چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته سفر کړی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي او اټکل کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا خی پر ایران د لګول شویو بندیزونو د لری کولو لګ تر لګه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. بشپړ خبرونه د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو نوول شوی والی په جرم ولسوالۍ کې وژل شوی. د بدخشان د امنیت قمندانې ویان لال محمد احمدی ازادي رادیو ته ویل چې مولوي امان الدین ل خپل دیلس ملګرو سره د دوشنبه په مازیګر د جرم ولسوالۍ د خلدری خستک په کلی کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شو. د احمدی په وینا په وژل شو کې اته تنه بهرنیان دي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه سندې ویلې. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمیر ولایتونو کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې د لزګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دغو تصفیوي عملیاتو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د کابل په لمنو کندهار لوګر هلمند او فراه ولایتونو کې ترسره شوي درې اتیا وسلوال مخالفین وژل شوي او درې پنځوس نور ژوبل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د تروریستي فعالیتونو په تور درې تنه نیول شوي. د دښمن پنځه قوي سنگرونه او درې مرکزونه هم ویجاړ شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته سفر کړی. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې لمخې صلاح الدین رباني په جده کې بعد د دې سازمان غونډې ته چې تر ډیره به د یمن پر اوزه متمرکز وي وینا وکړي. په جده کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد یوې مدیره هیڅ هوایي بریدونه کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم د فوټبال د 2013 نړیوال جام د غوروي لومړی مسابقه پر سوریې وبایلله. دا مسابقه چې تیره اونۍ د ایران په مشهد کې وشوه د سوریې ټیم وتوانید چې خپل افغان سیال ته شپږ ګولونه ورکړي. نننۍ مسابقه د افغانستان په وخت د مازیګر په 4 بجو د کمبودیا په پلازمینه کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ټیم د روزونکو مرستیال علي اسکر لالي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د سوری پولان دی چې سخت ماته خړلې تر یو حد د فوټبالرانو په روحي اغیز کړی دی. دغه سی ماته انتظار مونږ نه درلود خو په هر صورت موږ د دې لوبه لپاره د لوبغاړو د روحي او هم په نورو برخو کې تیاری نیولې دی.
د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په روسیه کې ترسره کیږي. اټکل کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا خی پر ایران د لګول شویو بندیزونو د لری کولو لګ تر لګه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. چارواکي وایي امنیت شورا غواړي د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د ایران د شوي توافق له مخې د بندیزونو د لری کولو د اقدام په ځنډولو سره د امریکا کانګرس ته د لومړي اقدام چانس ورکړي. لویدیز چارواکي وایي د دې پریکړې ځنډول یو اړتیا ده ځکه د متحده ایالاتو کانګرس چې له ایران سره د موافقه مخالف جمهوریت غختون کې به اکثریت دی غوړی لمړی عمل وکړي. خو دا ښکاری چې ایران د دې ځند د منلو په برخه کې زړه نظر دی. ولسمشر باراک اوباما نږدې یو میاشت مخکې هغه قانون توشه کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پریکړې صلاحیت کانګرس ته ورکوي. په عرب ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې د سانګې یمنی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. امریکایي چارواکي د القاعده د سانګه خورا خطرناکه بولي. سی این این تلویزیون د یمن د ملي امنیت ادارې د دوه چارواکو له قوله راپور ورکوي چې نصر الهوشی چې د اسامه بن لادن نږدې ملګری و د تیرې جمعې په ورځ په حضرموت سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې له خوا په نښه شو. القاعده شبکې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د ډلې ته وفادارو نورو ډلو د الهوشی د مړینې خبر په خپل ټویټر پاڼه خپور کړی. الهوشی له یمن له ایمن الزواهری وروسته د القاعده شبکې دوهم مشر او د امریکا د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې شامل وو. امریکایي چارواکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې نوموړی د سی آی اې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې په نښه شو. ورځپاڼه د چارواکو له قوله زیاتوي چې دوی د النصر الهوشی د مړینې د خبر تایید ته سترګې په لاره دي، خو دوی سمدستي نشي تاییدوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسیال سرګی لاوروف سره په خبرو کې له مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د چنګښت ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې کیری له لاوروف سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې روسیا دې د مینسک د موافقې د عملي کولو لپاره د تماس د درې اړخیزې ډلې د رواني غونډې فرصت له لاسه نه ورکوي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو د ملاتړ تورونه رد کړي، خو موافقه یې کړې ده چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د 1400 کیلومتر اوږد سرحد اداره به د کال تر پایه کیف ته وسپاري. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د سویس په جنوا کې د یمن د سولې خبرې پیل کړې او د بشري دلایلو پر اساس یې د یو اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د مارچ له میاشتې راهیسې په یمن کې له 2600 زیات کسان وژل شوي دي. د ائتلاف هڅه کوي چې د ایران ملاتړي حوثي اغیانو چې پر سنای خپل ولکې ټینګه کړي او د بندري ښار اډه په لورې پرمختګ کوي د پرمختګ مخاوني سي. د خبرونو پای
زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې باوري چې ټاکل شوی د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي سبا او بل سبا په ناروې کې د سولې په اړه په یو غونډه کې ګډون وکړي.
ریاست هم بسیار شغلی استاد محقق دی او همدار از تنور د حکومت چارواکي هم مشترک دي په دې غونډه کې. د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته ګډون کوي.
په کونړ کې امنیتي چارواکو یو زیاته اندازه سره چې وایي د بمونو د جوړولو لپاره افغانستان ته وړل کېده ضبط کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو چارواکي په چین کې د وریښمو د لارې د بیا رغونې په اړه د بحث په غونډه کې ګډون لري. او په کابل کې پرون د معاصرو ادبیاتو د ستونزو د څېړنې په اړه په یو سیمینار کې بحث وشو. له یو لیکوال سره په مرکه کې مو دا موضوع څېړلې چې د داسې لویو هر اړخیزو موضوعاتو لپاره آیا نیمه ورځ غونډه کافي ده؟
سیمینار حد بی اقل تریوی هفته پوری باید وی ولی متاسفانه دلتا هستی یو یادوانی وشوی او کما نتیجه دی سیمینار نلاس نظر آوی.
په دوهمه نیمایی که ده خدو لپاره ځانګړی پروگرام نیمه نړۍ او ده ځوانان اونیس پروگرام تانده چانگی خپریگی. د ازادۍ رادیو خبرونه او ریپا مکرې د دې خبرونه لومړی موضوع ته ټاکل شوې چې سبا او بل سبا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې یو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته هم د طالبانو او هم د افغان حکومت د استازیو د رسیدو خبر ورکړل شوی، خو دا چې دواړه لوري به په خپلو کې هم مستقیمې خبرې وکړي کنه تر اوسه هیڅ لوري نه ده تایید کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم په دې اړه خبرې څرګندوي. د نوریاس نوری په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دې اړه چې آیا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې به د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ خبرې ترسره شي زیات معلومات نه لري. ټاکل شوی ده چې اوسلو به د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د سولې د یوې غونډې کوربه وي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق له یو پلاوي سره په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته رسېدلی دی. دا خبره د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وکړه.
تر دې مرحله پورې لا هم مخکې چې د غونډې د اشتیاق په اړه باندې وغږېږم، ځکه چې غونډه د ویان عیسوي میاشتې په اوولسمه او اتلسمه نیټه په اوسلو کې جوړېږي. عمومي هدف د غونډې هغه به د سولې په اړه خبرې وي، او په دې چې د افغانستان څخه د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ښاغلی استاد محقق دی او همداراز څلور د حکومت چارواکي هم ورسره دي. په دې غونډه کې د افغانستان په نمایندګي باندې هلته ګډون کوي.
هغه په دې اړه چې د پلاوي مشري څوک کوي او په ترکیب کې کوم کسان شامل دي له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو ځینو نورو سرچینو ویلي چې د بهرنیو چارو د مرستیال حکمت کرزي په مشرۍ یو پلاوی اوسلو ته رسېدلی دی. ویل شوی چې د ولسي جرګې پخوانی رئیس یونس قانوني، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوار الحق احدي، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غازنفر او د سولې د عالي شورا غړی فرهاد الله فرهاد په دې پلاوي کې شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو یو پلاوی هم په اوسلو کې دی. دغه پلاوی په ترکیب کې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو شمېر غړي شامل دي او مشري هم شیر محمد عباس تانکزی او قاري دین محمد حنیف کوي. خدا چې د افغانستان د حکومت دغه لوړ پوړی پلاوی به د طالبانو له استازو سره مستقیمې یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړي، تر اوسه هیڅ یو لوري ازادي راډیو ته دا مسأله نه ده تایید کړې. ځینو رسنیو د دوشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو استازي او د افغانستان د حکومت چارواکي به په اوسلو کې مستقیمې خبرې ترسره کړي. د سولې د عالي شورا یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوسلو د غونډې په اړه له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي او نه پوهیږي چې آیا د دواړو لورو ترمنځ مستقیمې خبرې به ترسره شي او کنه. خو دغې سرچینې د دې یادونه هم وکړه چې د دوی د فشارونو له مخې داسې ښکاري چې طالبان دې ته تیار شوي چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. تر دې مخکې د افغانستان د یو شمېر سیاسي څېرو د ملي شورا د غړو او د مدني ټولنې د غړو او طالبانو ترمنځ په څو بېلابېلو ځایونو کې غونډې شوې وې. ناروې هم څه موده مخکې د دا ډول یوې غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه. د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي د افغانستان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره په غیر مستقیمو خبرو کې ښکیل شي تر څو رسمي خبرو ته لاره هواره شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوسلو غونډه یوه مهمه غونډه وبلله او ویویل چې دا به یو ښه فرصت وي چې طالبان او د افغانستان د حکومت استازي سره مخامخ خبرې وکړي او په دې اړه چې په څه ډول د سولې خبرې مخته وړلی شي په خپلو کې نظرونه تبادله کړي.
د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ وروستۍ غیر رسمي خبرې چې اوس اوازې ډېرې تودې دي هغه موضوع ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن د نورو مطالبو ترڅنګ مطالب پرې خپره کړي دي. اجمل تورمن د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډېره د افغانستان د ولسي جرګې د ټاکنو او د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه مطالب خپره کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې یوه اونۍ وروسته د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسیږي او دا هم نه ده معلومه چې د چنګاښ د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه وروسته به ولسي جرګه خپل کار ته دوام ورکړي او کنه. خو ورځپاڼه دي کې ولسمشر ژمنه کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به ټاکي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا پام دې اړه د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له خولې لیکلي چې د مجلس کار تر انتخاباتو پرې مشروعیت لري. ورځپاڼې لیکلي چې ښاغلی ابراهیمی د څرګندونې تیره ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلی ابراهیمی ویلي چې هیڅ یو ارګان نشي کولای چې د ولسی جرګې د کار مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د ښاغلی ابراهیمی له قوله لیکل شوی چې ولسمشر غنی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته دنده سپارلې چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې انتخاباتي سیستم د اصلاح طرحه جمهوری ریاست ته وړاندې کړي څو لمخې د پارلماني انتخاباتو نیټه دقیقه شي. اطلاع د روز ورځپاڼې دغه شان په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د افغان دولت په استازیتوب یو پلاوی د سولې د خبرو لپاره د ناروې پلازمینې اوسلو ته رسیدلی دی. ورځپاڼې لیکلي چې دغه پلاوی مشري د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق کوي. په ورځپاڼه کې د پخواني حکومت د کابینې له یو شمېر غړو هم یادونه شوې چې ویل کېږي د دغه هیئت په ترکیب کې شامل دي. سرنوشت په لور کې ورځپاڼې بیا طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه لیکلي چې طالبان غواړي په ایران کې ځانته سیاسي دفتر پرانیزي، خو د ورځپاڼې په وینا چې افغان چارواکي به کله هم په ګاونډیو هیوادونو کې د سولې د خبرو لپاره تیار نشي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د افغان حکومت اجرایه رئیس په دې اړه بې خبري ښودلې ده او ویلي دي چې له مخالفینو سره خبرې باید په افغانستان کې دننه او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په یو اسلامي هیواد کې ترسره شي.
د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه وه چې اجمل تورمان وړاندې کړه. قدرمن اوریدونکو، که تاسې هم د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو په اړه او مخصوصا د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه، پرون یو شمیر چارواکو دا څرګنده کړه چې پرته له ګاونډیو هیوادونو یعنی له ایران او پاکستان په بل دریم هیواد کې د سولې خبرې ممکن دي او په ګاونډیو هیوادونو کې دا خبرې امکان نه لري، که د دې او په مجموع کې د سولې د خبرو اترو په اړه تاسو کوم نظر او یا کومه طرحه لري، کوم فکر لري، نو د ازادي رادیو په اس ام اس ادرس باندې راوستوي. د افغان بي سیم 1313 شمیرې ته اس ام اس واستوي. ازادي رادیو تر رسیدګي موږ به له اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم نور موضوعات. د نورستان چارواکي وایي په نورګرام ولسوالۍ کې 350 بوجۍ امونیم نایتریت سره چې افغانستان ته وړل کېده ضبط کړي. د چارواکو په وینا له دې سره سره هغه مواد هم نیول شوي چې د بمونو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کېږي. په دې اړه تفصیل د روح الله انوري په راپور کې واوري.
د نورستان امنی قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته ویل پولیسو د نورګرام ولسوالۍ کې 350 بورې امونیم نایتریت سره چې په بمونو جوړولو کې ترې کار اخستل کیږي نیولې ده.
350 بورې دي امونیم نایتریت او هغه ورسره کوم کیمیاوي مواد چې 50 کارتن د هغه دي چې په انفلاک سره کومک کوي او نورګرام کې دا نیول شوی دي.
امنی قومندان وایي په هر بوجۍ کې 50 کیلوګرام امونیم نایتریت سره پرته د چې ټول وزنی 1.5 کیلوګرام ته رسیږي او دې سره نور 50 کیلوګرام مواد چې په بمونو کې استعمالیږي هم نیول شوی دي. هغه وایي یادو موادو سره یو تن موټر چلوونکی هم نیول شوی چې اوس مهال ترې پوښتنې روانې دي او دا لانه د سرګند چې په دومره زیات اندازه کې امونیم نایتریت سره څنګه له ننګرهار او لغمان راتیره شوی ده.
دا د ننګرهار کې شراغلی وی او د لغمان نه تیر شوی ګرام نه د سپاره دوه مو منځ کې وخت اتل نشه پروګرام شلیک پولیسو د خواني ول شي.
کومندان ویلا امونیم نایتریت سری د بمونو په جوړولو کې مهم کار اخستل کیږي او افغان حکومت ته هم دی پوجه د یاد سری په واردولو بندیز لګولې دي. هغه وی امکان لري د سری واردونکو د وسلوالو مخالفینو په وینا او یا هم د غیر قانوني کانکیندونکو په غوښتنه سره له پاکستان وارد کړي وي چې دواړه ډلې بمونه جوړوي، یو پر انسانان وجنی او بل ډله بیا پر ملي شتمنۍ لوټ کوي. د یادونه ورده چې په کونړ او نورستان کې د وسلوال مخالفینو د شتون ترڅنګ د قیمتي ډبرو پریمانه مادونونه موجود دي چې اوس مهال هم په دواړو ولایتونو کې په لزګونو ډلې په بیلابیلو سیمو کې د معدنو په غیر قانوني کندنه بوخت دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو چارواکو په چین کې په هغه غونډه کې ګډون کړی چې د وریښمو لارې د بیا جوړولو په اړه د بحث په مقصد جوړه شوې ده. افغان سوداګر وایي چې په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د کورنیو ترانزیتي لارو د رغونې او بنسټیزو تاسیساتو د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
د افغانستان او سیمې هیوادونه هڅه کوي چې د وریښمو لارې په بیا جوړولو سره خپل سوداګریز فعالیتونه پراخ کړي. په همدې هدف د افغانستان او سیمې هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون په پیکینګ کې د چین په کوربتوب درې ورځنۍ غونډه روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې چین د وریښمو له لارې په بیا جوړولو سره د یوه پرمختللي اقتصادي سیستم رامنځته کول غواړي. د دغې ادارې د عامه اړیکو سلاکار یونس نیګه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د افغانستان او سیمې هیوادونو استازي د وریښمو لارې د بیا جوړولو او د زیربناو په جوړولو بحث کوي.
دغه برنامه چې اوس په چین کې روانه ده، د اصلن د چین یو ابتکار ده چې د ټول منطقې مسؤولین هلته راټولوي او د منطقې په باره کې خصوصا د زیربناو په باره کې د نیو سیلک روډ په نامه بحثونه روانه ده. افغانستان خصوصا د زیربناو په مسایلو کې خپل اجنډا لري چې موږ انتظار لرو چې دا بحثونه د افغانستان د ترانزیتي اهمیت په باره کې ډېر مهم تمام شي او آینده ځینې سرمایه ګذاري او پانګونه د افغانستان په سرک او لار جوړونه کې پیدا شي.
په تیر کې د وریښمو لارې یوه لویه سوداګریز اقتصادي لار وه چې معمولا سوداګریز کاروانونه ورڅخه تیرېدل. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دغه لار کولی سي افغانستان د چین، هند، منځنۍ آسیا، ترکیه، آذربایجان او حتی اروپایي هیوادونو سره وصل کړي. ولسمشر اشرف غني چین ته په خپل وروستي سفر کې له دغه هیواد سره د واخان دهلیز له لارې د مستقیم ارتباط برابرولو غوښتنه وکړه. ومو غوښتل چې د وریښمو سوداګریزې لارې د بیا جوړولو په اړه په چین کې په جوړه سوې غونډه کې د افغان چارواکو د ګډون په هکله د بهرنوی چارو، سوداګرۍ او صنایع او فواید عامه وزارت نظر له ځان سره واخلو، خو هغوی په دې اړه به خبري وښودله. تر دې وړاندې د فواید عامه وزارت چارواکو ویلو چې دا مهال د وریښمو 4.5 کیلومتره لار د نړیوال بانک په مالی مرسته تر کار لاندې ده، چې ټاکل سوې د 1.8 کیلومتره نور هم د نړیوال بانک په مالی مرسته چې شپږ دېرش اشاریه دوه میلیون ډالر کېږي جوړه سي. خو دغه وزارت ویلي چې دغه لارې جوړول میلیونونو ډالرو ته اړتیا لري. پر همدې مهال افغان کارپوهان وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د خپل منځي اختلافاتو په حلولو او باور پر رامنځته کولو سره د سیمې هیوادونو توجه را جلب کړي. د اقتصادي چارو کارپوه محمد ابراهیم شمس
دا صورت میتونه کې بسیار زیات موثر باشه کې ما چالش
ها دی وای په هغه صورت کې چې زموږ په نظام کې موجوده ستونزې او اختلافات په یو اتفاق سره حل شي، په هغه صورت کې ډیر ګټور تمامېدای شي. د بهرنوی هیوادونو او بهرنوی پروژو باور را خپل کړو او خپل قضاوت وکړي چې په داخل کې هم دا ډول یو اراده موجوده ده چې په دې ډول پروژو سره کولای شي زموږ سره همکاري وکړي. موږ باید په یو ژغ او یو اراده سره په دې ډول پروژو کې ځان شریک کړو او وکولای شو دا پروژې چې د افغان حکومت، د افغان ولس او د افغانستان د نظام غوښتنه ده ترلاسه کړو. شاغلی شمس په دې باور دی چې د وریښمو لار په جوړېدو سره افغانستان د نړۍ د اقتصادي هیوادونو په قطار کې راتلای شي. د وریښمو د لارې د بیا جوړېدو هڅې په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غني ویلي هڅه به وکړي چې افغانستان له ترانزیټي پلوه د سیمې د هیوادونو ارتباطي پله بدل کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سحر له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د افغانستان د معاصر ادبیاتو د وضعیت د څېړنې او پرمختګ پر موضوع یو علمی او څېړنې سیمینار پرون په کابل کې جوړ شو. دا سیمینار د افغانستان د علومو اکاډمۍ او د ژبو او ادبیاتو د نړیوال مرکز لخوا جوړ شوی و او ګډونوالو پکې تر ډیره د ملي فرهنګ او بنسټونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. په دې اړه نور تفصیل د ناجی ساپی پر راپور کې واوري.
د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت په اړه د جوړ شوي سیمینار برخوالو ویل چې دا څېړنیز سیمینار به وکولی شي چې د ملي ژبو د ادبیاتو د پرمختیا او ودې لپاره د پام وړ لارې چارې پیدا کړي. د معاصرو ادبیاتو د څېړنې لپاره دا سیمینار د دوشنبه په ورځ د علومو اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو د مرکز او د پښتو څېړنو د نړیوال مرکز په هڅو جوړ شوی و چې پکې لسګونو علمي شخصیتونو ګډون کړی و. د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرست نجم الدین ترین د دې سیمینار هدف داسې بیان کړ:
تدوین چنین سیمینارهای علمی تحقیقی
د دغه سیمینارونو سیمینارونو جوړول لی ولوري څخه زمنګ د هیواد د معاصر ادبیاتو نامعلوم زاوی روخانه کوي لبل لوري څخه د تاریخی افتخاراتو بیا رغونه کوي او زمنګ د هیواد د پوهې مشل او فرنګ نور هم روخانه کوي
په همدې حال کې د دې علمی سیمینار برخوالو وویل چې د معاصر ادبي وضعیت په څړل سره به په دې برخه کې روانو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا شي د کابل پوهنتون استاد بریالي بجوړي په دې اړه وویل
چې د معاصر ادبی وضعیت په سپړلو کې به ډېرو ستونزو ته ځواب ووایي ځکه چې په معاصرو ادبیاتو کې ډېرې داسې ستونزې شته چې تر اوسه پرې لیکوال او څېړونکي نه دي متفق لکه د ادبیاتو تاریخ لیکنه او هم د ادبي دورو ویش چې تر ټولو یوه پیچلې مسله ده همدارنګه وینو چې د څېړنې کیفیت له یوې ورځې نه بلې ته مخ په ځوړ روان دی او هم د سړینیزو نهادونو ترمنځ کومه هماهنګي موجوده نه ده
د سیمینار د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل پیغام هم را لګلی و چې د علوم اکاډمۍ د ریاست سرپرست لخوا ولستل شو
و مور دل چې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د معاصر ادبیاتو د ستونزو د څېړنې په اړه په کابل کې یو سیمینار جوړ کړی و د دې سیمینار یو ګډونوال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهندوی بریالی بجوړی و چې په راپور کې هم تاسو د دې د وینا یو برخه واوریده د دې سیمینار په اړه مې د ښاغلي بجوړی نظر و پوښت د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې د معاصر ادبیاتو د څېړنې موضوع د یو ورځني سیمینار لپاره ډیره عامه نه ده
ډېر نه یو څه لاس مثلا د نوي شعر په باب خبرې کېدلې ځینې مقالې وې او ځینو مقالو کې دې خبرې ته اشاره شوې وه چې باید د ادبیاتو د دورو ویش یا تقسیم بندي په داسې ډول وشي چې ټولو ته د قناعت کول وي هم په پښتو کې او هم په فارسي کې ځکه چې دا موضوع تر اوسه پورې د اختلاف وړ موضوع ده او ټول په یو نظر نه دي څوک یې په یو ډول تقسیم کوي او څوک یې په بل ډول تقسیم کوي همداسې ځینې نور مسایل چې مثلا د ادبیاتو آغاز له کوم وخته کېږي د معاصرو ادبیاتو هم په پښتو کې داسې یو مقاله وه چې څه وخت پیل کېږي معاصر ادبیات او هم په دري ژبه کې داسې یو مقاله وه
بله بجوړی صاحب دا هر یو مطلب چې تاسو یاد کړئ یا دا هر موضوع چې تاسو یادونه کوي دا خو په خپل د یو کانفرنس یا د یو سیمینار څه چې د څو سیمینارونو وردی چې بحث پیوشي او خبرې پیوشي په یو ورځ کې هغه د مسپخین تر یوې بجې پورې په دې اړه کافی بحث او نظریات تبادله کېدای شي څه نتیجې ته دا غونډه رسیدای شي
نہ زما په نظر هیڅ کله نه او ځکه چې عملاً د سیمینار کې زه موجود وم او اوسنی ادبیاتو پر وضعیت باندې سیمینار دا حد بیا اقل تر یوې هفتې پورې باید وای او په دې سیمینار کې هر پرابلمونه او ستونزې چې موږ لرو د ادب په بېلابېلو برخو کې او سره اتفاق نظر نشته باید دې حل یې راشته وای ولې متاسفانه چې دلته هسې یو یادوري وشوي او کومه نتیجه د دې سیمینار نه لاسته نه راغله
څنګه کېدای شوې دا غونډه خشي یا په څه ډول کستاسو مثلا واک وای دا غونډه په څه ډول جوړه شوې و
زه فکر کوم چې په اوسنی وخت کې د دې موضوعاتو یا تلویزیون موضوعاتو ته د دولت په پالیسۍ او مشر کې هم چندان ځای نشته خبر داسې ده چې ما غوښتل او یا امکانات وې نو ما داسې سیمینار نه جوړول لکه دا نن چې جوړ شو باید داسې سیمینارونه چې داسې عمده پرابلمونو ته ځواب وي دا یوازې د اکاډمۍ کار هم نه وي دا کابل کې مثلا پوهنتونونه دي دولتي پوهنتونونه او غیر دولتي پوهنتونونه همدارنګه نور نهادونه اجتماعي مؤسسات باید داسې یو ګډ سیمینار وي چې د ټولو نهادونو هغه سره سره خلک سره یو ځای شوي وي او دا دې سیمینار کې ټولو ګډون کړی وي او دغه مسایلو ته داسې یو پروګرام جوړ کړی وي چې د حل لارې ورته پیدا کړی وي یوازې په یادونه پته کېږي چې دا پرابلم لرو دغه پرابلم ته باید هماغه سیمینار کې څو ورځې وي کمیټې ورته جوړې شوې مختلفې او هغوی فیصلې کړې وي او فیصلې په اخره کې ټول سره یو ځای شوي وي یو نتیجه اعلان شوې مګر دا څه یو ورځنی سیمینار یا نیمه ورځنی سیمینار نشي کولای چې حتی د افغانستان د ادبیاتو د اوسني وضعیت ټولې خلاوې را بصیره کړي او بل یو مشکل دا دی په سیمینارونو کې چې سیمینارونو کې هغه مقالې چې لیکل شوي هغه ټولې نه لوستل کېږي. یعنی زما په نظر دغسې د پرابلمونو د حل لپاره داسې ځینې کاري سیمینارونه چې مثلا د ورکشاپ ګونه سیمینارونه چې هغوی هملته به مسایل حل کړي ډېر زیات ضروري دی.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی ول آزاد رادیو سره په خبرو کې ستاسو اس ام اسونه راخلو. نور الهدا د کندهار څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي ولې اسلامي هیوادونو ته منډه ترړې وهو چې دلته غونډه ده او هلته غونډه ده. د غونډو دا سلسله لس کاله دوری دوری کیږي او بې فائدې. نو ښه به دا وي چې شریعت سره وکړو. محمد اغا د هلمند څخه لیکي طالبان ولې په عربستان کې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي چې اسلام په هغه ځای کې پیدا شوی. منیر جان محبت د خوست ولایت له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي ډیر ښه کار یې وکړو چې د سولې خبرې په ګاونډي هیواد کې بندې شوې. عبدالغفار د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ د ساربان کلا کلی څخه لیکي سوله تر هغه نه راځي چې امریکا او پاکستان له افغانستان څخه لاس وانخلي. نو ولسمشر اشرف غنی د اول اوربان اعلان کړي او وروسته له هغه د سوله وکړي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو سم دستي ناجی سپی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته سفر کړی. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمیر ولایتونو کې د ورسیو عملیاتو په ترڅ کې د لزګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د کمبودیا له ټیم سره لوبه کوي. اټکل کېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ښایي پر ایران د لګول شویو بندیزونو لری کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون لخپل روسیا سرګی لاوروف سره په خبرو کې له مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربان د ټینګښت ډډه وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د سویس په جنوا کې د یمن د سولې خبرې پیل کړې او د بشري دلایلو پر اساس د اوربان د ټینګېدو غوښتنه وکړه.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري په مخړې د دې خبرونه ورستی راپورته. په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره څه کم دوه اونۍ وخت پاتې دی، یو شمیر غربي چارواکي وایي ک تر دغه نیټې یو هر اړخیزه موافقه ترلاسه هم شي پر ایران به د ملګرو ملتونو بندیزونه سمدستي لری نشي. د چارواکو په وینا ملګری ملتونه به ښایي په دې برخه کې یو پریکړه تر هغه وزنډوي چې د امریکا کانګرس له ایران سره احتمالي موافقه وڅیړي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
لویدیس چارواکي وایي کدی ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه وشي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به پر ایران د لګول شو بندیزونو د لری کولو په برخه کې خپل پریکړه لکتر لګه یو میاشت شاته وغورځوي ترڅو په دې موده کې د امریکا کانګرس وکولی شي دغه موافقه وڅیړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې یو شمیر چارواکو د خپل نوم نه خودلو په شرط د اژانس ته وویل چې دا د ایرانانو لپاره چندان ښه خبره نه ده، خو له سیاسي پلوه د شي ته اړتیا ځکه ده چې د امریکا کانګرس جمهوري غوښتونکو په کې اکثریت دي پر ولسمشر باراک اوباما چې هڅه کوي له ایران سره یو موافقه ترلاسه شي انتقاد کړی دی. د امریکا کانګرس نه غواړي چې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت 15 کسیزه شورا لومړی خبره وکړي. د چارواکو ویل چې کانګرس په دې اړه څېړنه کوي چې آیا یو احتمالي تړون به چې پر ایران د بندیزونو لری کول یقیني کوي او تهران هم په بدل کې خپل اساس اټومي فعالیتونه بندوي د دې ضمانت وکړي چې دا هیواد لږ تر لږه د یوې لسیزې په مخه دغه فعالیتونه بندوي. یو لوړ پوړي ایراني چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي چې داسې ښکاري چې بل لار نشته که موږ خوښو یا نه یو دا باید ومنو. ایران غواړي چې د نړۍ له قدرتونو سره دی وتړون له لاسلیک کېدو سره سم پر دې هوا د ملګرو ملتونو له لوري لګول شوی ټول بندیزونه لری شي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیا او جرمني تر ټاکلې نیټې یعنې د روانې جون میاشتې تر دیرشمې پورې باید یوه نهایي موافقه ترلاسه کړي، خو لویدیځ چارواکو ویلي چې ښایي خبرې جولای میاشتې ته وغځېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت یو قانون توشیح کړ چې له مخې یې مخکې له دې چې نوموړی پر ایران د کانګرس لخوا لګول شوي بندیزونه وځنډوي، کانګرس ته دیرش ورځې وخت ورکول کېږي چې له ایران سره پر یوې احتمالي موافقې غور وکړي، هغه هم په دې شرط چې که کانګرس ته دغه موافقه د جولای تر اتمې نیټې وسپارل شي، کنه له هغه وروسته بیا کانګرس د څېړنې لپاره دوه میاشتې وخت لري.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 00 22 14 40 15.
تاندي چانګي
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. اغلی شکیلا اماج وای چې څوک خدای خوشبخته پیدا کړی دی، خو څوک بیا باید په خپل حلو ځل خپل بدبختی په خوشبختی بدل کړی. دوستانو، شکیلا اماج یو تکړه افغان پیغله ده چې په نننې تاندې څنګه کې در پیژنو. د خبرونې بل موضوع مقطر هیواته د افغانو کاریګرو د لیګلو مسأله ده چې لنګدې 13 درو کلونو راهیسې اوازه ده، خو عمل یې سکه کال څومره ممکن ده. ملتیا می وکړې ز نورګل شفق یم. ملګرو، د افغان پیغلې شکیلا اماج ماشومتوب هم د مهاجرت په کلونو کې د پاکستان په کوټه کې تیر شوی دی. اغلی اماج وایي چې که یو خوا د مهاجر نوم را باندې پروت و او چا مې پلار ته په اسانه کار نه ورکاوه، نو بل خوا په دولتي ښوونځیو کې د درس ویلو حق هم را نه اخیستل شوی و، ځکه مجبور و چې د خصوصي ښوونځیو لوړ فیسونه په ځان ومنو. شکیلا وایي د پلار په معاش یا تنخوا چې کله ګزاره و نه شوه، نو مور مې خیاطي پیل کړه، او کله چې موږ لږ رالوی شو نو په خپل ملاسب کې وهل شروع کړل، او دې ته کې نه ناستو چې یو دې ګټي سل دې چټي. شکیلا وای
تر اتم صنف پورې د مکتب امدا مور او پلار دې په مرستو باندې مګو. کله چې اتم صنف پوره شولو او د انګلیسي درس ما ورسره شروع کړلو، خو کې کمپیوټر درسونه موږ ورسره شروع کړل مکتب ترڅنګ، نو به موږ په دې باندې وتوانېدو چې د خپل درس ترڅنګ هغلته موږ یو ساعت یا دوه ساعت بیرته درس ورکو او د هغې نه ګټه وکړو. نو ماته ډېر خیادیږي، زه 14 کلنه وم، نه هم صنف د مکتب کې وم، ځکه چې پاکستان کې ډېر واړه عمر باندې درس شروع کیږي، او ما هغلته د موږ په څنګ کې یو د انګلیسي کورس و، هغلته ما درس پیل کړلو. د ورځې به موږ یو نیم ساعت درس ورکولو، او زما اولنی معاش 3000 کلدارې و. ډېر زیات وته خوشاله وم. موږ د ما وکولای شو چې خپل کور اقتصادي مشکلات تر لږ حده پورې حل کړو، خپل آینده مخته درسونه وایو. کله چې ما هغه اول معاش راوړلو، کور ته او مور ته مې لاس کې ورکړلو، پلار مې په سر باندې لاس تېر کړه، ته ویل چې زویه دا ستا آینده ده، دا یو قدم دی او تاسو به ډېر وړاندې
ځای. ارمانونو چلے دل عمر زلی بسم اللہ.
شکیلا ماجوای دوستانو چې کله په 2004 میلادي کال کې بیرته هیواد راستانه شو، نو د خلکو دا خبرې شوې او موږ شو چې پنجونو چا تعلیم کړي د پردی کور دی سبب ځي.
تر مکتب تک پورې موږ ته 45 منټه پیدل لار و چې موږ بتلو. کلم په کور کې دا یاد نکل چې موږ مکتب لري لري، ځکه موږ پویدلو چې ما مور پلار دونه ګټي چې هغه موږ په تعلیم باندې بیرته ورکوي. ډیرو کسانو وویل چې تاسو خپل لوران مکتب نه وباسئ، څه کوي چې په لورانو باندې درس وایي، څه په درد خوري، سبب و دیگه خپل بخت باندې بځي او تا ته بیرته هیڅ ګټه نه رسیږي. مګر دا کورنۍ کم د موږ چاپریال چې وو دا دومره مثبت و چې کله موږ د خبرو ته پرې نه خودو، بلکې دې ترڅنګ موږ ته دا جرأت راکړو چې موږ باید یو قدم مخته لاړ شو جامعه کې، په دې ټولنه کې هم کم از کم د خپل کورنۍ سره بیرته مرسته وکړای شو.
خلک
خوشالیم سما داستا گلونو قدر چاست بلبل یاد بورا
مشکلات سره مخ وو. موږ په اردو او انګریزي ژبه لیک لوست کړی و او دلته ناڅاپه په پښتو او دری باندې راته د درسونو ویل ګران تمام شول، خو ځان مزر سنبال کړ. دوستانو، دا خبره هم اغلې شکیلا اماج کوي او زیاتوي چې په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم، خو زما ارمان طیب و چې ورته ونه رسېدم. بیا مې له خپلې مشرې خور شکیبا څانګې اماج سره یوه هندي پوهنتون ته لار پیدا کړه. خو بیا څه وشول؟
ما کابل ادبیات پریښودل او د هغې نه وروسته مې امتحان ورکړلو اندرا ګاندي یو شخصي پوهنتون دی هندي ته، او هغلته 1500 کسانو کې په دوهم نمبر باندې جیګې نمرې مې واخیستلې او اداري او تجارت رشتې ته کامیابه شولم. په دې وخت کې زما خدای بخښلې خور څنګه ماج هغې او ما دواړو یو ځای د امتحان ورکړلو. خدای جالبه خبر و چې زه په دوهم نمبر باندې او هغه په دریم نمبر باندې کامیابه شولم. او د جون په اول تاریخ باندې د 2001 کال کې د موږ درسونه پیل کړل. مګر د ژوند بل څه خوښه وه. په یو دشم دمې باندې زما خور ترور شولې موږ په کور کې، او د نن وروسته چې په سبا نه بل سبا باندې د موږ درسونه پیل کړل زما زړه مات شول او زه اندرا ګاندي ته لاړم. نه
سوای چې ژوند خاده یو او غمونو ګډه ټولګه ده. نه غمونه دومره زور ور دي چې هر وخت بد میلمانه وي، او نه خاده دومره با حوصله دي چې تل بد تاوي. شکیلا اماج خپل حوصله او غم له لاس ور نه کړ. په یو شخصي پونتون کې اداره او تجارت ولوس دوستانو اوس ماستری کوي او یو داسې خو وظیفه لري چې خپل اقتصادي مشکلات حل کړي او کور ور باندې بسیا دي. ما ویل لژوند د څه زده کړل؟ دی ویل چې ژوند یو څو دقیقي فلم نه بلکې حقیقت دی.
دوه رقم کسان دي، یو هغه دي چې هغه خوشبخت نه همداسې پیدا شوي دي بدون د کوم ستونزو نه، هر څه د پلار نیکه نه ورپاتې شوي، او بل هغه څوک چې هغې دونه ستونزې تېرې کړې وي، خولې بهولې وي په لمر کې، په ژمي کې، په طوفان کې، په سختۍ کې، په دې ټولو مسایلو کې او دومره مشکلاتو کې بېرته ځان راوباسلی وي. هغې ته دغه شي قدر ډېر معلوم وي. کله کله وایي کنه وایي چې ژوند قدر به هلته نه و که مرګ نه وای. نو عینې مثال دلته ورکوو که ستونزې نه وي انسان هېڅ کله د هغې آرامش خوند نشي اخیستلی. نن سبا چې کله شاوخوا ګورو او د اوسني نسل ته ګورو داسې ښکاري لکه دې چې څه په فلمو کې وي نه هماغه ژوند غواړي. مګر ژوند خو حقیقت بیل شی دی. څومره سختۍ چې موږ د هغه ماشومتوب نه تر اوسه پورې او هر داسې موږ غوندې افغان تېرې کړې دي، هغه په درې ساعته فلم کې څنګه خلاصه کیږي او بیا هغه څنګه بېرته خلک بېرته ژوند غواړي، زه دې ته حیرانه یم. موږ په ژوند کې څومره ستونزې ولیدلې، دې ستونزو نه مې بېرته ډېر څه زده کړه.
ملګرو، د شکیلا اماج خپلو هڅو او د کورنۍ ملاتړ هغه نن د نورو لپاره یو مثال ګرځولې ده. هغه په دې عقیده ده چې د نورو لپاره ژوند کول پکار دي. له کورنۍ غواړي چې د خپلو اولادونو ترمنځ د توپیر نه کوي، او ځوانانو ته وایي چې په ټولنه کې مثبت بدلون همدا تاسو راوستلی شئ.
د شروع نه د ماشومتوب نه زموږ کورنۍ کوم روحیه مختلفه کړل شوې وه، هغه همدغه وه چې اوس هم لرو چې ځان لپاره هر څوک ژوند کوي. ژوند خو هغه دی چې مطلب ورو بخل شي او د بل چا لپاره وشي. دا خبره که نن سبا څوک وکړي نو نور ټول پورې خاندي. دا خو هسې ځان ښودل دي، ځان لویول دي. مګر ځان ښودل، ځان لویول خو د ښه کار سره حسیم کیږي. که څوک ښه کار کوي خو طبعا ښه شولو، لوی شولو. خو هدف هم دا دی چې کومې ستونزې چې موږ لیدلې دي باید دا یو درس غوندې واوسېږي. بعضې مدني فعالیتونو کې هم زما ډېر زیات کوشش وي چې زه لاړه شم، مګر نن سبا مدني فعالیتونه مرنګ اخیستی دی. خو بې طرفه مدني فعالیت په داسې شکل باید باندې وي چې کورنیو ته دغه منفي ذهنیت ځینې واخیستل شي چې ستا اولاد که درس ووایي نو هېڅ ګټه داته نه رسېږي. دوی باید په خپل اولاد نارینه او ښځینه اولاد کې باید فرق ونه کړي. څه شیان چې خپل نارینه اولاد ته غواړي هغه خپل ښځینه اولاد ته هم غواړي. نو زه په دې فکر باندې یم چې موږ تاسو تغییر ته ضرورت لري، یو مثبت تغییر ته ضرورت لري، او دا تغییر موږ تاسو راوړی شو. که هر څوک ځانه کوشش وکړي هغه راوړی شي، او په یو ګل باندې خو هېڅکله نه پسرلی کېږي.
چنکو چنکو مننه چې تاندې څنګه اوري
سبا بابا دناشي جنکو جنکو کومه ساته جنکو
همزولو اغلی شکیله اما جو ویل چې مثبت بدلون راوړل پکار دی په افغانستان کې یو غټه ستونزه دوستانو چې ځوانان ترې ځوريږي بیکاری ده چې تر اوسه کوم خاص بدلون نه دی پکې تر سترګو شوی نږدې درې کاله مخکې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو ویلي وو چې دوی به 15,000 کاریګر ځوانان قطر هیواد ته ولیږي چې دا به تر یو بریده د مسلکي ځوانانو د بیکارۍ کچه راټیټ کړي ښاغلی افتخاري دا هم ویلي وو دوستانو چې قطر هیواد ته د کاریګر ځوانانو د لیږلو په اړه حتی هوکړالیک هم لاسلیک شوی دی تاسی واوري
چې برنامه ما اصلا مربوط میشد به پارسال متاسفانه اکثر
دغه پروگرام اصلا تیر کال زموږ په پلان کې خو د ځینو ستونزو له کبله پاتې سو خو روسي پریکړه تر رسیدلې وو هوکړلیک لاسلیک سوی دغه کسانو د لیشت لړۍ لا پیل سوی نه ده خو په نږدې وخت کې به پیل سي دغه 15,000 کسان همغه دي چې تیر کال مو یې نمونه لیکلي خو چې څنګه زموږ حیات له قطر هیواد نه راستون سو موږ به بیا د رسنۍ له لارې هغه کسان خبر کړو چې کار روزګار نه لري دوی په بیلابیل برخو کې کسان لرنه غوښتي
لیوالوي مختلف یا در سطوح مختلف کارګر خواستند
خو اوس د همدغه وزارت چارواکي وایي چې نه هغه وخت هم موضوع پوره نه وروخانه تر دغه تازه څرګندونو وړاندې به د څو کاریګرو خبري واورو هم زولو چې له بیکاری او دولته ګیله مندي
کوم اسما فرهاد چوکنار کز بازار خو مسد کار نه زه کوری چی کنه فهمید بود از بریم دزی کنیم والا مت نفرم بکشیم
نو می فرهاد دل د ساکیندون کیشتا د ډیرو مسلکونو کسان شته خو کار نشته بیکاری ډیره د څو کړو مجبور یو لدی ورست غلا وکړو خلک وژنو هر کار چې پلاس راضی وې کړو خود خپل کورانه عزت او پردی ته ګورو په دې هله داس نه کو چې دولت به موجود شي خو لورز بلې ته پس خرابېږي وای چې دولت ل غریب جوړیږي کنه نو نه جوړیږي د کار او ټولنیزو چارو وزیر هم بیغامه نه استه پاکستان کیم ولا کوي
دا امی وزیر صاحب کولم رښتمو یې نمره مې چاکلیټ فهمې شیر پرې زده مې را ولا رخصې غا په بشي اکا په نوکه
نه مې سایدا سان خطر ته سدا نفر وې دا شهر دا خو از دې مو اعلانې نسته از دا مخترا ورسېږي د امازوي بوزه د خلازوي بوزه د کاکازوي بوزه فلانکای بوزه یو تعداد نفرم کزان ساو کې د پیسو بزور صاحب خطر خو جوړ ده صاحب منه خطر ته څه ضرورت افغانستان کې د روزګار شروع کې صاحب منه د کابل دغه سړه وا پټول خطر باندې نور کو په وای باندې نور کو صاحب منه دام خپل خاور پر دی وطن زړ خړل نه لودي بعد نه موږ خدای پاک نه دا خاص کو خپل وطن کې صاحب منه هر شي کې جوړي کې خپل وطن کې دی جوړ شي پر دی ملک زم دی خدای پاک نور نه احتیاج یې صاحب منه
دا پت کرم خار حسینا زمزدر چې تل گردانا بیا کو تو جگدل
سکال بیا دغه وزارت د کارمندنې او قوای بشری عمومي مشر خیر محمد نیرو وای چې قطر هیواد د افغانو کاریګرو د لیکت کار په هغه کال هم نو نهایي شوی خو دی وای چې سکال احتمال شته چې دغه پروسه عملی شي
اصلا پورتور هم متاسفانه فاینل نشوده بود
اصلا وړم کال هم قطر ته د افغان کاریګرو د لیګلو کار نهایي شوی نه وو د زینو سیاسي او تخنیکی مشکلاتو لمخې مکتویزه رانه کړل شوې خو سکال هڅه روان دي په دې نږدې وختونو کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر له رئیس جمهور سره قطر ته سفر لري او احتمال شته چې سکال دا پروسه پیل او عملی شي نور موږ کوم ستونزه نه لرو کاریګر د شرکتونو له خوا لیګل کیږي نمونه مو یې ثبت کړی دي او څومره کسان چې د دوی په کارو له ثبت شوی کسانو به هغه قطر ته لیګل کیږي
ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي بلل کیږي نو دولت ته ښایي چې په حال یعنی په اوسنی وخت کې هغوی ته د دې زمینه برابره کړي چې دوی په رښتینې معنی ځانونه د خپلې ټولنې د ملا تیر او د راتلونکي جوړونکي ثابت کړي تاندې څنګه رانغاړو دوستانو دا خبرونه په دې پته پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/tandisangi او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریک کړئ shafaqn@rferl.org ته خدای پامان
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. بدل ودونه کوم ستونزې را ولاړوي، ولی ځینې خلک دا ډول ودونه کوي، او د اسلام له نظره بدل ودونه څنګه دي؟ نننۍ خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده چې زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، بدل هغه ډول نکاح ته ویل کیږي چې یو ښځه د بلې ښځې مهر واقع شي، په دې معنی چې څوک خپل لور یا خور په دې شرط بل ته په نکاح ورکړي چې مقابل کې د هغه لور یا خور خپل ځان ته په نکاح کړي، او د دوی ترمنځ مهر هم نوی ټاکل شوی. زموږ په ټولنه کې اکثره وخت بدل ودونه په تاوتریخوالي او کورنۍ شخړو بدلیږي. که یو بدلوانه یو کار کوي، نو هغه بل یې هم باید وکړي. همدا ډول په کالیو، پلار کار، تګ راتګ او نور مسایل په موازي ډول باید ترسره کړي. فرزانه هغه میرمن ده چې بدل واده شوی دی، اوس له ډیرو مشکلاتو سره مخ ده. دا وایي د واده مې 12 کاله کیږي، خو ما ښه ورځ نه ده لیدلې. هر ورځ مې خاوند او خسرګنۍ را سره جنگ کوي.
ان 12 سال از ارسیم شدم، 12 سال ما یک روز خوبیر ندیدم.
12 سال می دی واده شوی، په دې 12 سال کې مې واخ ورځ نه دلیدلې. ټول ورځ وهل تکول دی، بخلا می کاوه چې راغی او وی وهلم کورنۍ ورکړم چې دوی خپل دی آرامه به، خو زما په نصیب کې خاورت نه و. میړلی ورونه ان خسر می ټول ورځ کنځلې را تکوي، ما او مشمان می وهي، خو ما حوصله کوله. تیر ځلې هم داسې وهلې وم چې په روغتون کې بستر شوم، او دا ځلې هم د روغتون کړم.
بس دای شفاخانه ما را گرفته.
د فرزانی خور هم د خپل خور د تاریخ ژوند په اړه وایي، کله مې چې ورور له خپل میرمنې سره جنگ وکړي، نو د خور خسرګنۍ مې هم خور وهي، ځکه چې د لور بدلې دی.
یاس بدل روز بدل از یکی از بسیار به خانه کتمو خراب است.
دا بدل ده دیدی بدلی چیز ماوریندار که هی په کور کې له موږ سره خنه ده، له ورور سره مې گزارنه کوي، خوشاله نه ده وسره. که ښه خبرو سره کوي که بده، دا بده شه ورته خوروي. نو هغه هم نارینه ده، یو څه پیړه یا سکی ووهي، نو دا هم دیدی احوال خپل پلرګنې ترسوي. بیا نو زما خوای او درې ورونه زمال خور غچخلی، نارینه او ښځې په ګډه وهي او رټي. لا ولا ژوند خراب وو. ان یو ځلې زه هم چې خبرو لپاره ورغلی وم ووهلم. دا د خپل پنځو ماشومانو لپاره هر څه تیروي. دا د ځلې په چاقو وهلې او هم لاس مات دی، او په روغتون کې بستر وا چې موږ پرې خبر شو. موږ ویل چې که بدل وکړو دی ورور او خور ژوند به مو تضمین وي او خوشاله به وي، خو خبر نه و چې دواړه به داسې کېږي.
په بدل واده کې اکثره وخت منفي رقابتونه موجود وي. که یو لوری د مختلفو عواملو پر بنا ضرر ویني، نو هغه بله هم باید وځورول شي. یا که یو ډېرې پیسې، کالي او طلا لري، نو بدلوانه یې هم هماغه څه غواړي او وایي چې زه هم باید دا شیان ولرم. د پغمان اوسیدونکي مسوده وایي په بدل ودونو کې ډېر رقابتونه موجود وي. که یو لوری کوم ناوړه کار کوي، نو مقابل لوری هم هماغه څه کار کوي.
دا یو بل ته چې بدلی کنه، یو آرام یو نه آرام. هغه ته وی د مالور دې زس کړلا، زبم تا باید تماس کم، د مالور دې جامې خرابې وخت زبم باید تماس خرابې جامې درته اخلم. وای چې زه طلاق ور می غلبت خوند ورته چې زه تاسو طلاق در کوم، ته نه یې خوخه، مور می په زور تیره تکړي. نو هغه بلم چې کی هغه چې ما خور ته طلاق ورکې، زم تاسو طلاق در کوم په دې خاطر چې هغه ما خور دغه بي سر نوشته کی هغه ژوند خرابې د تا ژوند بخې، زم تاسو طلاق درکم. او دغه یو لوی مشکل ده دی منګا جامې کې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وحدت الله د خپل ترور لور کیسه کوي چې د بدل په واده کې ډیر مشکلات ولیدل چې بل اخرې ځان وسوځاوه.
زمون په منطقه کې بدل رواج ده، خو ما د بدل اخري عواقب ډیر خراب دي. زما یو ترور زوی و، وړکۍ و، ورور ته بدل کړ، ورور یې وړکۍ و هغه وخت کې، خو چې هغه ورته بدل کړ، نو هغه سره خو هغه خلکو ورنه واده وکړه. وړکۍ واجلې خو دا هغه د ما ترور زوی تا نور ورونه ورته ویلې چې زه دا واده نه درکړې وړکۍ ده، خو ما واده ورک ورته، خو چې واده ورته ورک هغه نو سی واده کړ دا بدل، خو زوی ورور ته پیمانه خزه کړو بدل وکړ. باغه واده ورک او واده سره خلاص او مکمل ورسته واقع به د سول څه تېما په درورځي باندې وړکی و هم زحمت به باندې ځاسو ډیر لاندازې نه وته خبره. نو دی بدل کارو بدل دا بدل عواقب دي، او هل هم ټوکول هم کار به باندې ځاتو ته هغه نو دې اندازې فوري سول چې خپل ځان باندې تل وفاش کړن او ځان ته ګور واچو. هغه په سلو کې 80% 95% سلو وسوځي دی. هغه چې به د ماتور ځای غانو جلابات او پیکور دی چې وګرځول، خو هغه خانه سوس هم سوخ نه نور زیاتی مړسوله او مشکلات وروسته دښمنی زما د ترورځیګانو سره د دوه خلکو سره خو ډیر مشکلات وروسته هغې نه رافیدا سول زما ترورځیګانو ته خو د هغوی کورنۍ ته خو د بدل او اخري بخري بیا دغه انجام یې
نو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ل ازادي رادیو نه اورئ. ځینې خلک بیا دا دلیل راوړي او وایي چې خلک څنګه بدل ودونه کوي چې د واده توان نه لري او ولور هم ډیر لوړ دی. د سروبي اوسیدونکو عبدالسمد وایي بدل واده ښه کار نه دی، خلک مجبور دي، واده ډیر مصارف غواړي او د دوی په سیمه کې ولور هم لوړ دی نو ځکه بدل ودونه کوي.
بدل خو داسې مشکلات لري خو چې چا وس رسیږي بدل خلد له سره بخښ نه ده، چې مثال لور واخلي زوی ته بدل کی او هغه مشکلات راځي دا څلور نفر سي بدلې دا نه برابرېږي سره، نو مشکلات داسې راځي چې نه یو کې فرق یا یو الک کې فرق یا جلی کې فرق یا جلی یا بل جلی غونې نه یا الک بل الک غونې نه نو دي کې ضرور فرق راځي. خو بیا د موږ په داري وازنه بل چاره نه رسیږي دا پیسې نه لري یا څوک نه لري نو ما خور واخلي بدل کی یا لور واخلي پلار زوی ځان ته بدل کی یا کوم سو یا کور رانسو یا بل خزه کوي نو ریوا جون استاد دی جی کی دا ورلرونه زیګ دی شیان لري پیسې لري چاره نه کینو دا خو یو وادي ولور پیسې خو مغه لوري لاړ کی او دغه دی کوم کاله ریواج می واسه دی غیا یو یار دوست نه قش کی یا لري نو دغه مشکلات دی غن بیا زکه د بدل زیات کیږي نو
خود کابل یو وسیدون کی بیا وای دی خپل لور په بدل ورکړي هیڅ مشکل نه لري، لور او انګوري دواړه خوشاله دي.
شپږ جنو کې دي درې الکه
یو دانه مې په بدل ورکړې ده، انورم داسې شای نه دی هغه کړي ولورم دود نه د دوسې دنیا موږ نه ده تیا خښتي نو نه بم تیا خښتي تیا غبیر تم په یو کاسه او چمچا ورته کړي خو دا زمون ګوري موږ دود موږ بدلو ورسو په ریواج چې ور سره ولاګېدلو او ریواج مو سره و کوي او چې ریواج مو نه لګې د وزرو مو نه منل نه کو بدل خوشاله ده د مان ګورم خوشاله ده غم خوشاله ده.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د اسلامي علومو د برخې غړي نصیر احمد نوربخش په وینا بدل ته په اسلامي فقه کې شغار وایي او دا ډول ودونه د جمهور فقهاو له نظره جواز نه لري.
د شغار البته تعریف دا ده چې یو خزه په بل خزه باندې بدلول دا معنی چې یو خزه د بل خزه مهر واقع شي او په منځ کې کوم مهر نه وي دغه ته په اسلامي شریعت کې شغار نکاح وایي. دا نکاح د جمهور فقهاو له نظره البته کله جمهور فقهاوی او احناف پرته یعنی د شافعي مذهب او د حنبلي مذهب او د مالکي مذهب جمهور فقها په دې اتفاق نظر لري چې دا ډول نکاح جواز نه لري او یو یې په دې کله باندې په جنو احادیث باندې استدلال کوي لکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله شغار فی الاسلام په اسلام کې شغار نکاح نشته و دا چې نور روایت هم ست په دبن استدلال کوي او حنفی چې نه دا نکاح ست اما په د کې فاسد شرط رامنځته شوی چې هغه انسان مهر واقع شوی احناف د تجاوز ورکی مشروط په دبن دی چې دواړو خو ته مهر دین چې مهر بسل البته هغه مهر چې په ټولنه کې مرواج ده هغه چې مهر ورته دین شي نو به په دغه شکل احناف ته نکاح تجاوز ورکوي.
خغلی نوربخش وای که څه هم حنفی مذهب په دې شرط چې دواړو خواو ته مهر وټاکل شي بدل ودونو ته جواز ورکوي، خو په افغاني ټولنه کې بدل ودونه د واده لګښتونو او مهر نه د ځان خلاصولو په خاطر صورت مومي.
تر لاندغه جواز نه په استفاده سره د بدل نکاح یا د شغار نه نکاح رواج نه لري تر زیات حد پورې دغه پټولونه کېسته. خو په دې کې ونه مهم ستونزه دا ده چې اول خو په عامه توګه باندې د موږ پټولونه کې مهر نه ورکول کیږي هغه هم په ځانګړي ډول یعنی د بدل په نکاح کې دغه مهر اسی یوازې یعنی د خبرو په ساته باندې یا د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي عملی بڼه پیدا کوي. دا یو غټه ستونزه ده او بل دا چې په دغه سن نکاحونو کې زیاتره یو لوري ته کڅ تاوتریخوالی خوشونت په کورنۍ نه نظام کې را پیدا کیږي هو به هو امغه انتقال کوي بل لوري ته بدون لدنه چې هیڅ غته معقول دلیل ولري وایي چې د تا په بدلی زبانه په کور کې داسې ستونزې دي نو ته هم باید په دغه یو حالت کې واقع شي پایقت کې دیغه غچ لغ نقلی په داسې حال کې چې انسان بری او ذمہ ده او هغه هیڅ نمشور او قانوني او عقلي دلیل نشته چې د بل چا په کونه دی دا غسی دا یو غټه ستونزه ده. کچیرته د تر اوسه د ټولو د دغه سي د ودونو یعنی داسې نه کاغون ستونزه او عمومي دغه څه دی لته داده چې په افغاني ټولنه کې مصارف د زواج ډیر زیات دي، نو دا په حقیقت کې له دغه جواز نه په استفاده سره یو لاره د فرار د سترغو پورې له مصارفو نه ځان خلاص کړي او په بدل باندې چې نکاحګانې کوي.
اوریدونکو، په نکاح کې باید جانبینو ټول حقوق په نظر کې ونیول شي، خو ښه خبر دا ده چې بدل نکاح تر سره نشي، ځکه چې په افغاني ټولنه کې ناوړه پایلې لري. په داسې نکاح کې د یوې کورنۍ خواشینی او تاوتریخوالی پرته له موجبه بلې کورنۍ ته انتقالیږي. نیمه نړۍ خبرونه هم دومره واکا غواړي مخته لیکونه راوستوي. د پوسټ باکس شمیرې مو دادی: په کابل کې 41، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ارچېری چیاست، خوشاله اوسئ.